په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري ګړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي افغان کډوال د ترګری په سنو پیښو کې د سہولت کارانو په توګه کارول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ویلي د صوبې په لرو پرتو سیمو کې څه د پاسه 490 ډاکټران برتی کړي دي او عراقي ځواکونو د موسل خر نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي هیواد یې د تیرو شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده، خو دغه کډوال د ترګری په سنو پیښو کې د سهولتکارانو په توګه کارول کېږي. چودري نثار علي خان نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا د افغان کډوالو سیمواري ده چې د ترګری په پیښو کې ککړ کسان په ګوته کړي، ځکه چې دغه کسان د افغان کډوالو د بدنامۍ سبب جوړېږي. نوموړي زیاته کړه چې د لاهور او پېښور په چاودنو کې ککړ د ټولو ملزمانو نشاندهي شوې ده او د هیواد له مختلفو برخو څخه یې د ترګری حملو سهولتکارانم نیولې دي. افغان او پاکستانی چارواکو پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیت په اړه په یوې غونډه کې د ترګری ضد په شریکي او صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته وویل چې وسلوال باید د بهرنۍ پالیسۍ عملي کولو لپاره اونه کارول شي.
This is not a civil war. It's a drug war.
دا یو کورنۍ جګړه نه ده، دا د مخدره موادو جګړه، د تروریزم جګړه او همدارنګه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه ده. تر هغه چې د خو به تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلونکو یو. که چیرته دا توپیر و نه کړو او راپورته شو او خپل فوجان په ګډه بسیج کړو، کولای شو دا پدیده له منځه یوسو.
په پرنی غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویل چې د خو به د طالبانو ترمنځ باید فرق ونه شي. هغه زیاته کړه چې دوی د وسلوالو په ختمولو بوخت دي او د سولې څخه خبرو له لارې د افغان مسلې حل ته ژمن دي. افغان چارواکي وايي په ننګرهار د پاکستانی راکټونو غورځېدو له بچې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت ویاند ته الله خو ګڼي نن مشال لیډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو دریو ورځو کې له 350 څخه ډېر راکټونه ویشتلې دي. پاکستانی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لاري نن په دریمه ورځ بند دي. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل یوازې هغه افغانان پرېږدي چې پاکستان کې څوک وفات شوي وي او مړي افغانستان ته وړل کیږي. پاکستانی ځواکونه د لارې په سند صوبه کې د لال شاباس کلندر پر مزار د تیر زیارت د ورځې تر برید وروسته وتړلې. په دې حمله کې اته اتیا کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ویلي د صوبې په لرو پرتو سیمو کې 430 نوي ډاکټران برتی کړي دي. شارام خان نن مشال لیډیو ته ویل د ډاکټرانو دا برتیانې د چترال، لکی مروت، کرک، شانګله او دیر په ګډون په مختلفو ضلعو کې شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم یو غړي اشفاق احمد نن مشال لیډیو ته ویل د حکومت دا ګام ستایي او له دې سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی پوره شي. په بلوچستان کې د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د سرشمېرنې پر مهال دي افغان کډوال نه شمېرل کېږي او دغه بلوچانو لپاره د یوه تګلاره وټاکل شي کوم چې د ناامنۍ له امله بېکوره شوي دي. د سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو دا خبره پرون په کوټه کې د یوې جرګې پر مهال کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند پخواني صوبایي وزیر او د جرګې مرستیال مشر بسم الله خان کاکړ مشال لیډیو ته نن وویل
چې د مردم شماری اعلان وسو د هغه بعد ځینې سیاسي جماعتو دی بیانونه راغو چې موږ محسوسه کړه چې دلته د مردم شماری مسله یو تنازه جوړي او د نفرت قوتونه پکې دخکیږي. د بلوسو د پښتنو اهم شخصیات دلته دي او ټول خبره وکړه چې منصفانه او شفاف مردم شماری دپاره تعاون سره کوو.
په دې پرنۍ چرګه کې د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو برخه نه واغسته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلی له اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. نوموړي نن په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل د عملیاتو نوی پړاو اعلانوي او عراقي ځواکونو د داعش له طرحې د عامو وګړو آزادول پیل کړي دي. بلخوا د عراق پوځ اعلان کړی دی چې ځواکونه یې د اسبا او د الزاکا کلي نیولي دي او د موصل لوري ته پرمختګ کوي. د موصل په هغه بر مغربي سیمې چې له داعش تر ولکې لاندې دي پکې د یوې اندازې تر مخه د شپږنی ملاکونه تر اته لکه پورې عام خلک موجود دي. نن د چین چارواکو ویلي دوی د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کولی درامداد بند کړي دي. رپورټونه وایي چین د درامداتو درولو له لارې په خپل اتحادي هیواد شمالي کوریا فشار اچوي چې دا هیواد د خپل اټمي او بلاستیک میزایلو جوړول پرېږدي. د چین د کاروبار وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چین د دې کال لپاره له شمالي کوریا څخه په عرضي توګه د کولی درامداد بندوي. د چینایي چارواکو په بیان کې ویل شوي دي چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سم کړی دی. له دې وړاندې په 2018 کال کې هم چین د شمالي کوریا د کوئلې په درامدادو بندیز لګولې، خو هغه وخت یې د ولسي استعمال لپاره د زنو درامداد اجازه ورکړې وه. او اخیری خبر دا چې د ختیز اوکراین لپاره پر یو نوی اوربند سلا شوې ده، خو د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو دا نه دي ویلي چې دوی به د دې ډسبندۍ احترام وساتي او کنه. په همدې حال کې د اوکراین یو مشر ویلي چې په مینخ کې د جرمني، فرانس، یوکرین او روس له شوې پرونۍ غونډې خوشحاله نه دي. د ډسبندۍ دا پلان پرون د میونخ نړیوال امنیت کانفرنس په څنډه کې شوې د یادو څلورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته اعلان شو او د فروری له 6 به عملي کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې انیسه اجمل وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر د هیواد له سیاستوالو غوښتي چې د ترهګرۍ پر پیښو سیاست نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی پارلماني استازي بیا په جواب کې وایي چې حکومت د نامنای پیښو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی دی.
دی ته دا خو پته لګي چې دا فلانی سړی را روان دی، نو هغه ونیسئ کنه چې هغه را روان دی، ولې پرېږدئ هغه خلک؟
پرون په کوټه کې په هیواد کې د راتلونکي سرشمیرنې پر موضوع د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو یو جرګه وشوه. د بلوچستان نېشنل ګوند یو مخکښ وایي حکومت باید اول ووایي چې د سرشمیرنې عمل پر مهال بل بې کوره شو بلوچستانو او افغان کډوالو سره څه کوي.
چردی پاک له یو واضح موقف یو فیصله نه راغله تر هغه پورې په بلوچستان کې کمردم شماری کیږي، نو هغه متنازع وي.
او د عربی اماراتو په دوبای کې د فیټ بال د کیدونکو نړیوالو سیالیو لپاره د پاکستان په کامل لوبډله کې د خیبر ایجنسی 15 تنه لوبغاړي اخیستل شوی دي.
ډیره د فخر خبره ده. په ال پاکستان په سطح باندې پلیئرز د جمرود علاقې نه سلیکټ شو. ظاهره خبره ده چې دوی کې به ټیلنټ وي.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود. پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی د لاهور او پیښور په بمی چاودنو کې ککړ ټول ملزمان یې په ګوته کړی او دا چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دغه پیښو یو شمېر سہولت کاران هم نیولې دي. نوموړي په عین وخت کې د هیواد پر سیاستوالو غږ کړی چې د کامی سلامتیا پر چارو سیاست نه کوي او د نامنو پیښو د لمنځه وړلو په کار کې حکومت ته باید د مرستې لاس ورکړي. خو د اپوزیشن ګوندونو پارلماني استازي وایي حکومتي ادارو ته د هغوی تیروتنې ور په ګوته کول د نامنو پر پیښو د سیاست کولو په معنی نه دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خالیپ اورس په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې چودري نثار علي خان وویل چې د امنیتي مسلې باوجود پاکستان د تیرو څلويختو کالو راهسي افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. خود ترهګري په زنو پیخو کې دا کډوال د سہولت کارانو په توګه استعمالول کېږي، نو د افغان کډوالو ذمہواري جوړيږي چې هغه خلک دې په ګوته کړی څوک چې په دې ناوړه پیخو کې ککړ دي او د دوی د بدنامۍ سبب جوړيږي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې ځنې خلک خپل نااهلي پټولو لپاره په دې پیخه سیاست شروع کړي دے او په حکومت تورونه لګوي، نو سیاسي ګوندونه لپکار دي چې د قومي سلامتۍ په چارو دي د سیاست نه ډډه وکړي او محفوظ پاکستان لپاره د خپل کردار ولوبوي. خود پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاذ علي محمد خان وایي چې حکومت ته غلطیانه په ګوته کول په چاودنو سیاست کول نه دي.
موږ په دماکو باندې سیاست نه کوو او نه په دې باندې سوچ کول چې ځکه چې دا چې کوم خلک مړ شو، نو دا زموږ ټولو پاکستانیانو مسلمانانو وروڼو خويندې وبچو. آیا په پاکستان کې صرف چودري نثار او نواز شریف چې دا محب وطن دی او دا موږ ټول د اسرائیل او چاته د امریکا او د هندستان جنټان ناست دي. زه خود ته دا د خدای واسطه ورکوم چې دا خبرې سیاست پرېږده چې کله دماکې راشي او خلک مل کېدل شروع شي نو تاسو تیز شئ. اوس موږ دا بیان کېږي چې سل دهشتګرد مو مړ کړو. دا دهشتګرد که تاسو ته معلوم و نو تاسو د دې دماکو په انتظار وئ چې دا به دماکې کېږي نو موږ به مړ کړو. ورې دې د قوم سترګې دې نه تورئ. دې دې دا فیصلې په خپله باندې وکړي. موږ سره ښه مضبوط ولاړ یو.
د تیر زیارت په ورځ د سیند صوبې په سیون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې اته اتیا کسان مړه او په سوونو نور جوبل شوي وو. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی پارلماني استازی نور عالم خان وایي
چودري نثار صاحب خو اول په خپل ښکاریم نه چې دې چرته وي هر کله چې دلته چرته دماکي وشي نو ته غیب شي او دلته استعفا ورکول پکار دي. د خپل د سیټ نه چې دا دونه واقعات شو دا د دې په دور کې وشتي دا خو پته لګي چې دا فلانې سړی را روان دی نو هغه ونیسئ که نه چې هغه را روان دی ولې پرېږدئ هغه خلک. خو افسوس دا دی چې دا خلک ټول د شوشا وګیري. زمونږ ملک به هغه وخت کې ټیکېږي چې دا غټ خلک ځان له اول دا پروټوکول اخوا کړي او دروغ ویل ختم کړي چې هغه مونږ کې دا غلطیانې دي.
د پاکستان فوج وایي چې د لال شهباز قلندر زیارت کې د چاودنو وروستو یې په بیلابیلو عملیاتو کې خواوشا سل مشکوک وسلوال وژلي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان ای دی نیشن ورځپاڼې ولیکنه وایي په دې اونۍ کې د ترهګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ هغه وه چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شول. د لیکنې تر مخه د دې بریدونو په ځواب کې پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده او دا چې دغه ګام به د وسلوالو په تګ راتګ هم کم خاص اغېز ونه کړي. د دې لیکنې مهم ټکی له انیسی اجمل اورو.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي په وروستیو کې پاکستان له یو شمېر بریدونو سره مخ شوی دی خو په دې اونۍ کې د ترهګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه. په تیرو پنځو ورځو کې د پاکستان پاره صوبه کې بریدونه وشول. د نامنه دا لړۍ د تیر اتوار په ورځ د سما ټلویزیون په ګاډي د برید سره پیل شوه چې پکې یو کارکوونکی وژل شو. د ترهګرۍ د لړۍ هغه وخت شدت واغسته چې د پنجشنبې په ورځ د سیند صوبې په لال شهباز قلندر زیارت کې ځانوژونکي حمله وشوه. د سما ټلویزیون پر ګاډي د برید یو ورځ وروسته په لاهور کې سنوشن کې حمله دیارلس کسان ووژل. هم په دغه ورځ په کوټه کې د بم ډسپوزل سکواډ عملی دوه پولیس د بم ناکاره کولو پر مهال ووژل شو. دغسې په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ووژل شو او بیا د چهارشنبې په ورځ په مومندو پېښور او چارسده کې هغو څلورو سنوشنکو ځانونه والوزول چې هدف یې امنیتي سرتیري او د عدلیې چارواکي وو. د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په اواران کې یوې حملې درې سرتیري بیا ووژل. ورځپاڼه لیکي پاکستان د دې بریدونو په ځواب کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته له افغانستان سره خپله پوله تر نامعلومه وخته وتړله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده. مقاله لیکي باید دا خبره هم په پام کې ونیول شي چې په پوله د زیات تګ راتګ نه لرونکو په سلګونو لارو سره سره یوازې شپږ یا اته د تیرېدو لارې بندول به د وسلوالو په تګ راتګ څه خاص اغېز ونه کړي. بلخوا په راولپنډۍ کې پوځي دفتر ته یو لوړ پوړی افغان سفارتکار هم ورغوښتل شوی و. ورته په افغانستان کې د موجودو هغو شپږو او یو وسلوالو د نومونو فهرست ورکړل شوی و چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دا هېواد کې په حملو کې ښکېل دي. لیکوال له پوښتنې کولو سره لیکي د پولو تړلو افغان حکومت ته د وسلوالو د نومونو فهرست ورکولو سره به داسې اخر کوم نوې پرمختګ مخې ته راشي ځکه چې دا هر څه په تېرو وختونو کې هم شوي دي چې هېڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. دغسې افغان حکومت هم په پاکستان کې د میشتو طالبانو د نومونو لیستونه پاکستان ته ورکړي دي. لیکوال افراسیاب خټک لیکي دا معامله هغه وخت د شرمندګۍ وړ شي چې د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سو وارې پخپله په پاکستان کې د سو کلونو راهیسې د افغان طالبانو د موجودګۍ پخلی کړی دی. مقاله لیکي د پاکستان په حکومتي نقطه نظر کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر ډیر ژور شوی دی خو د لیکوال په خبره دا دواړه وسلوالې ډلې یو شان غورځنګ او نظریه لري. مقاله لیکي د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي مشران او کارپوهان د پاکستان د خو او بدو طالبانو د توپیری چلن حکومتي پالیسي او د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې په سمه توګه په نه عملي کېدو نیوکې کوي خو بیا هم د حکومت په پالیسي کې څه سرګند بدلون مخې ته نه دی راغلی.
انیس اجمل و د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هر بهرني يرغل پر وړاندې د خپل هیواد دفاع ته چمتو دي. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش پر افغان خاورې د پاکستاني ځواکونو د وروستۍ راکټي بریدونو په خبرګون کې نن یک شنبه مشال لیډو ته وویل افغان سرتیري د خپلې خاورې دفاع لپاره پوره چمتووالی لري، خو په دې برخه کې امر ته پته مدي. دا خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن غړی صالح محمد صالح چې د مهال په کونړ کې دی وایي د پاکستان په تازه راکټي بریدونو کې ښځو او ماشومانو ته مرگ جوبلا وختي. پر دې موضوع د عباد الله حنانزي رپورټ اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت پر کونړ او ننګرهار د پاکستاني ځواکونو لولوري د راکټي بریدونو په خبرګون کې وایي افغان ځواکونه له خپل خاورې او ملي حاکمیت د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د یک شنبه پر ورځ ویل د پاکستان د وروستیو توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره له ډیپلوماټیکو لارو څخه هلې ځلې روانې دي، خو وایي افغان ځواکونه هم چمتو دي چې خپل خاورې دفاع وکړي. دی وایي موږ د دې په تمه یو چې د افغانستان دولت یوې پریکړې ته رسیږي او موږ چمتو یو چې د حکومت د رهبرۍ په امر خپل رسالت چې هیواد دفاع د ترسره کړو. پاکستانی ځواکونو وروسته له هغې پر افغان خاورې راکټي بریدونه پیل کړي چې په سند ایالت کې د تېرې اونۍ انتحاري حملې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او پاکستان یې پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو مخالفینو واچوله. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ویلي چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا سیمو څخه پر لالپورې ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو نږدې 400 توغندي ویشتلي چې له امله یې دوه ماشومان ټپیان شوي او شاوخوا 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. خوږیاڼي ویلي پاکستان په دې بریدونو سره هڅه کوي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د روانو عملیاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني چارواکو د وروستي دریز او په ننګرهار او کونړ کې د راکټي بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت له سیاسي او وزیر لحاظه فشار راوړي. د دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح چې اوس په کونړ کې دی وایي د پاکستان په راکټي بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ باندې توغندي ویشتل شوي دي، په هغې کې ښځې او ماشومان هم په شهادت رسېدلي او دغسې په جلال آباد کې هم.
پاکستان په تېرو کلونو کې هم په ځینو مواردو کې د افغانستان پر ختیځو سرحدي برخو په ورته توګه توغندي بریدونه کړي چې زیانونه یې هم رامنځته کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر شنونکي بیا په دې باور دي چې پاکستان په دې حملو سره هڅه کوي د هیواد په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش د جنګیالیو ځای پر ځای کېدلو ته زمینه برابره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ انوار الحق نومي یو تن چې د پنجاب په لاهور ښار کې د ورستي ځانمرګي برید دی و سہولتکار په تور نیول شوی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو اوس دغه دوه ورونه نیولي او د پلټنو لپاره یې و نامعلوم ځای ته بیولي دي. دوی د ممند د برکلان کلی اوسیدونکي دي او د پلار نوم یې فضل الرحمن یادیږي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
عسکری قوتونو تیر شپه په برکلان نومي کلی باجوړ ایجنسی کې د لاهور د ځانمرګي برید په سہولتکاري تورن د انوار الحق دوه ورونه نیولي. دواړه ورونه چې حمید الله او خلیل الله نومیږي د فضل الرحمن نومي تن ځامن دي او د مامندو باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دي. پولیټیکل انتظامی د دواړو ورونو د نیولو تصدیق کړی دی او وایي چې دغه دواړه عسکري ځواکونه نیولي او له ځان سره یې د پرټنو لپاره نامعلوم ځای ته وړي. د دوی په ورور انوار الحق تور دی چې هغه په لاهور کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته د ځانمرګي برید کوونکي د سہولتکار کردار لوبولی او انوار الحق بیا د پنجاب حکومت ونیولو. په لاهور کې دغه ځانمرګي برید چې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوی و پکې د 10 نه زیات تنان مړه ولی یو شمېر نور زخمیان شوي و. یاد دی وي چې د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبوله کړې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو ګڼ کسانو وژل افغان او پاکستاني چارواکو په سیمه کې د نامنې پیښو د مخنیوي لپاره د ګډو هڅو پر خبره ټینګار کړی دی. د جرمني په میونخ یا منشن کې د نړیوال امنیت په اړه یو غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل تر هغه چې سیمه ییز هیوادونه د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ د توپیر پالیسي خپلوي ترهګري به دوام ولري. په غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وویل دوی د ټولو وسلوالو خلاف عملیات کړي دي او دا چې په دغه لړ کې شریک کار ته اړتیا ده. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او له شلو تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرون ماښام په وینا کې دا هم وویل چې په هلمند، کابل او کندهار کې وروستۍ حمله او همدارس د پاکستان په لاهور او سند کې بریدونو دا په ډاګه کړ چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر نه دی موجود. تر هغو چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلونکي یو. که چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل فوجان په ګډه بسیج کړو، کولی شو دا پدیده له منځه یوسو. د افغان ولسمشر تر وینا وروسته د پاکستان دفاع وزیر په یو بل شینون کې غونډه کې برخه واخیسته. خواجه محمد آصف په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد په ګډو هڅو ټینګار وکړ. زه له افغان ولسمشر سره موافق یم چې ښه او بد طالبان نه دي موجود، ټول بد دی. تروریست که په هر نومي بد دی، پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. افغان ولسمشر د کابل، کندهار او هلمند د حملو په اړه ویلي و چې عاملان یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي. خو د پاکستان دفاع وزیر تېره شپه په خپله وینا کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د 2014 کال ضرب اعظم په نوم عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل چې هغوی ځپلي او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د منشن امنیتي کانفرنس د نړۍ د دیرشو هیوادونو د مشرانو او ګڼو چارواکو په ګډون د جمعې په ورځ پیل او نن یکشنبه پای ته رسیږي چې پکې د نړۍ د عمده امنیتي ننګونو په اړه بحثونه کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان حکومت د متحده عربی اماراتو د هغه ګام هرکلی کړی دی چې طالبان یې خپل هیواد ته نه دي ورپریښي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو چارواکو ویلیو دوی غواړي عربي اماراتو ته د هغو شپږو ډیپلوماټانو په مرګ د غمرازۍ لپاره ورشي چې په دې وروستیو کې په کندهار کې په یو بمي چاودنه کې وژل شوي ول. افغان چارواکي وایي د طالبانو ترهګري له چا پټه نه ده او هیوادونه یې باید یوازې او یوازې د یوې وسلوالې ډلې په توګه وپیژني. له کابله د حدیث پردیس رپورټ اورو.
د افغانستان د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم وایي د حکومتونو ترمنځ اړیکې باید دولت محوره اوسي نه تورست پروره. دی وایي له تورستي ډلو سره د هیوادونو هر ډول اړیکې د یادو هیوادونو په خیر نه بولو، ځکه تورزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی او اړتیا ده چې دغې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. یوه ورځ وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د متحده عربي اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د قطر او اسلام آباد د وسلوالو طالبانو د استازو د ننوتلو مخه نیولې. د وسلوالو طالبانو دغه استازي اماراتو ته ځکه تلل څو په افغانستان کې د یاد هیواد د سفیر د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. د متحده عربي اماراتو دغه عکس العمل ظاهراً د کندهار ولایت په میلمستون کې په یوه چاودنه کې د متحده عربي اماراتو د 50 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په غبرګون کې وو. په دغه چاودنه کې د کندهار د والی مرستیال، د ملي شورا دوه غړي او یو افغان ډیپلوماټ هم ووژل شول. د متحده عربي اماراتو سفیر چې په هغه چاودنه کې ټپي شوی وو، 15 ورځې مخکې د ټپونو له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي متحده عربي امارات د وسلوالو طالبانو له ملاتړو څخه وو، خو اوس په دې پوهېدلي چې په لستوڼي کې مار ته ځای ورکول خطرناک دي او باید دغه هیواد د یادې ډلې د له منځه وړلو لپاره هم کار شي. د دغه کمیسیون غړی محمد خان وایي
نور عربي مالک ورسره سره همکار یي هم نظره به یې ورسره تر څو چې د طالبانو حمایت خلاص واخلي. خصوصا دلته ډېر بحث سعودي عربستان ته راجع کېږي چې هغوی هم باید د امارات سره په دغه واقعه کې هم نظره وي.
وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت خونړۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دغه چاودنه کې د طالبانو څخه په استفادې هڅه کړې چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. کارپوهان وایي د متحده عربي اماراتو د چارواکو له لوري دغه هیواد ته د وسلوالو طالبانو د استازو د ورتګ د مخنیوي سربیره پر دې چې دغه ډله کمزوري کوي یا د ډله باید پوه شي چې نور د عربي هیوادونو له لوري ملاتړ نه کیږي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ودیر صافی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له دغه فرصته ګټه پورته کړي.
دا هم دوی ته یو انتباه او جزا ده چې ورکوي چې جګړې نه باید لاس واخلي او د سولې د لارې نه د افغاني ولس او حکومت سره مخ کیږي.
ښاغلی صافی همداراز وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې عربي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان په دې پوه شي چې تروریستي ډلې د ټولې سیمې لپاره خطر دی او د تروریزم د له منځه وړلو لپاره باید ګډ اقدامات وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د کورونا چار وزارت په امر د پنجاب حکومت جماعت الدعوه تنظیم او دغه ډلې دوه مشران حافظ سعید او قاضی کاشف د غوی نمونه د ترهګرۍ ضد قانون په څلورم شډیول کې اچولی دي. پر حافظ سعید په هند کې د ترهګرۍ تورونه دي او د ملګرو ملتونو تر څنګ امریکا هم د یو نړیوال ترهګر په توګه پیژندلې ده. څلورم شډیول څه شی دی او په دې لیست کې په ترهګرۍ د تورونو کسانو د نمونو شاملول څه معنا لري؟ دا به د فرخندی اسد په رپورټ کې واورو.
د 2008 کال په ممبئی بریدونو کې په مبینه توګه د تورن شوې ډلې جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید او دغه ډلې یو بل مهم مشر قاضی کاشف په سلورم شیډول کې اچول شوې دي. د دې سره سره د ترګری ضد قانون لاندې امنیتي ادارې د سلورم شیډول تر مخه دغه ډلې ټول غړي نظر بندول شي. بلخوا د جماعت داوا مشر حافظ سعید له وړاندې نه د جنوري د 1 نیټې راهیسې نظر بندې. د قانوني چارو کارپوه قاضی انور د سلورم شیډول لاندې حکومت دغه تنظیم ټول غړي په بند کې اچولی شي او پر خلاف یې کاروایی کېدای شي.
فورث شیډول دا او چې دا کم تنظیمونه باندې پابندي ده یا بل نوم سره کار کوي، دا هغه کسان چې دي هغه واچ کې دي یا اریسټ کې دا ډیټین دي، تاسو یا هغه نظر بند ساته یا هغه چې دی په ډېر کوې نگرانی
د پاکستان مطبوعات لیکي حکومت دغه فیصله په ملک کې د وروستیو او تراګرو بریدونو وروستو کړی دا چې پکې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ډان ورځپاڼې د یو راپور له مخې د جماعت داوا سره سره د پنجاب د مرید کینا، د مرکزی طیبه ظفر اقبال او عبدالرحمن او د فیصل آباد نه عبدالله عبید نومي تن هم په سلورم شیډول کې اچول شوی دی. حکومت د ترهګرۍ ضد ادارې ته دا هم امر کړی دی چې د دغو ټولو کسانو خلاف دې کاروایی وکړل شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه حسن عسکری وایي باید حکومت داسې ټولو تنظیمونو د فعالیتونو په اړه پلټنې وکړي چې په ملک کې په روانو ترهګرو پیښو کې ککړ دي او یا هم د وسوالو مرستې کوي.
ځینې تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوه هم شامل دي لږ وخت وروسته په بل نوم سرګند شي. که وکتل شي نو اوس هم د داسې تنظیمونو خلاف پوره ګامونه نه دي پورته کړل شوي او نه دغه تنظیمونه په مکمله توګه ناقانونه ګرځول شوي دي. حافظ سعید او د هغه ځینې ملګري نیول شوي دي. نو باید حکومت دې خبرې ته پوره پام وکړي او اوس به کتل شي چې حکومت به دې مسلې ته څنګه ګوري.
جو ہے وہ ہوگا.
په پاکستان کې د وروستي تراګرو بریدونو لوج یو سلبیا په حکومت دانی وکی زیات شوې دي. سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې به لس ډول توپیره د وسوالو پر ضد عملیات وکړي او د تراګری ضد کامی تګلارا نېشنل اکشن پلان عملی کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی وایي حکومت یې په د صوبې په بیلابیلو وروسته پاتې ضلعو کې سلګونه نوي ډاکټران پر دندو ګمارلي دي. د خیبر پختونخوا ډاکټران د حکومت د ګام ستایي او په خبره چې په ترس کې به د صوبې په روغتونونو کې د ډاکټرانو د کمی ستونزه تر ډیره کمه شي. شبیر احمد جان له پیښوره رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوې د نوې اعلامیه تر مخه د صوبې په بیلابیلو رستوبات ضلعو او سیمو کې 423 نوي ډاکټران برتی کړی شوي دي چې پکې په چترال کې 55، لکی مروت کې یو اویا، کرک کې یو کم سلویخ، بره دیر کې 45، او شنګله کې د 45 نه علاوه د صوبې نور ضلع هم شامل دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی مشال یېړو ته وایي
خیبر پختونخوا حکومت زموږ دا یو پلان دی چې څونه خالي پوسټونه دي د هسپتالونو کې هغې د کولو یو کراش پلان ورکړی او الحمدلله په هغې کې کافی حد پورې مونږ کامیاب شو. مونږ کم 500 میډیکل آفیسرز کم هایرنګ وشو، هغې پلیسمنټ آرډرز وشو، هغه چې کم دینو هغه ټول ځینو ته بځي چې کم کم ځای کې دیونه خالی دي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یا پرووینشل ډاکټر اسوسیشن د کابینې یو غړی ډاکټر اشفاق مشال لیډو ته وویل چې دا د حکومت یو خګام دی او یو خواکه د دوی په وینا بیروزګار ډاکټران به پروزګار شي، نو بل خو به ولس ته هم په دغه وروسته پاتې سیمو کې اسانتیا وي راشي.
ګورنمنت کم دا اوس کار کړی دی، تمام چې خخ کاری کړی دی. ډاکټران په دې ډېر خوشحال دي ځکه چې ډېر بیروزګار ډاکټرانو هغه ډاکټران اوس مختلف ضلعو کې تعداد شول. څنګه چې سپیشل پیکیج یې ورکړو هغه هم ډېر انکریجنګ. اوس کم داسې ضلع دي چې هغې کې ډاکټرانو ډېره کمی وه.
سره څنګه شانګلا شو تورغر شو د نور داسې ضلع دی نو هغې کمی هم پوره شي او امید لرم چې په دې غبه مریضانو ته هم ډېره فایده ور دنیا کې سټینډرډ داسې دا چې د ایم او چې کم پیریفری جی پی په 400 مریضانو لپاره یو ډاکټر په کار دی دارنګ سپیشلیسټ په 1000 کې یا 1200 تقریبا لپاره یو سپیشلیسټ په کار دی
د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر وینا تر مخه چې ردی نوړان نه هم دوی د سوی په بیلابیل سیمو کې ترزرو ډاکټران نوې برتی کړي او راتلونکي کې به د ډاکټرانو سره سره د اسپیټال د نورې عملی او په دې کې د سانتیاګانو لپاره هم دوی پلان تیار کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پېښور کې د مخام 15 بجې کې دن کې دي د انیسی اجمل الله د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان د کورنۍ چار وزیر ویلي هیواد یې د تیرو شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده خو دغه کډوال د تراګرې په سلو پیښو کې د سهولتکارانو په توګه کارول کېږي چودري نثار علي خان د خبرې نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې افغان او پاکستاني چارواکو پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیت په اړه په یو کانفرنس کې د تراګرې سید په شریکه او صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د غونډې ته وویل چې وسلوال باید د بهرنۍ پالیسۍ عملي کولو لپاره ونه کارول شي کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویناوه چې د وسلوالو په ختمولو بوخت دي افغان چارواکي وایي په ننګرهار د پاکستانی راکټونو غرسېدو له وجې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوي دي د افغانستان د ننګرهار ولایت ویان د عطاالله خوږیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو درې ورځو کې له 350 څخه ډېر راکټونه ویشتلي دي پاکستاني چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لاری نن په دریم رزم بند دي د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي واسې هغه افغانان پریږدي چې پاکستان کې څوک مړ شوی او مړی افغانستان ته وړل کیږي د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ویلي د صوبې په لرو پرتو سیمو کې 433 نوي ډاکټران برتی کړي دي بلخوا د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم یو غړي اشفاق احمد نن مشال ریډیو ته ویل د حکومت دا ګام ستایي او له دې سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی پوره شي د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي له اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي نوموړي نن په ټلویزیوني وینا کې ویل د عملیاتو نوی پړاو اعلانوي او عراقي ځواکونه د داعش له طرحې د عامو وګړو آزادول پیل کړي دي او نن د چین چارواکو ویلي دوی د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کویلې درامداد بند کړي دي رپورټونه وایي چین د درامدادو درولو له لارې په خپل اتحادي هیواد شمالي کوریا فشار اچوي چې دا هیواد د خپل اټومي او بلاستیک میسایلو جوړول پرېږدي
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیرا ورو
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادارې په پاکستان کې د ترخغری په پیښو باندې لیکلي او وایي چې ملک د ترخغری د نوې لړۍ وروسته سیاسي مشروالي ته هم د دې خبرې ادراک وشو چې د ترخغری خلاف جنگ اوس پای ته رسول دي د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې ترخغر چرته هم وی باید چې خاتمه یې وشي همدارنګ د دې پیښې وروسته پاکستان پوز هم عملیات شروع کړي او تر دې دمه یو شمېر وسلوال وجلی دي د ادارې په وینا داسې ویل کېږي وسلوال د پولي پوری اړخنه رازی او ترهګری کوي په کومه چې د پاکستان پوز افغان سفارتکار راو بلل او د شپږو یو ترهګرو د حوالګي او یا د دوی پر ضد کاروایی ورته ویل بل پلو د افغان اعلی چارواکو د سیون شریف د پیخي غندنه خو وکړه خو د دې سره سره د تورخم د پولي تړلو مخالفت هم وکړو او د افغانستان د صدارتي ماڼۍ نه اعلی چارواکو یو بیان کې ویل چې لارې بندول د مسلې حل نه دی باید چې پاکستان د ترهګری جړلې ختم کړي او د ترهګرو پټنځاینو ته خپل توجه جو ورکړي ادارې اخر کې وایي د دې منطقې نه د ترخغری لپاره باید چې افغانستان او پاکستان په ګډه سره کار وکړي او دا خبره هم باید په نظر کې وساتل شي چې د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې ترخغرو ته زیات نه زیات فندونه د منشیاتو یا نشي ستوک نه میلاويږي په کار د چې حکومت دې اړخته هم توجه ورکړي د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کلی کې په کراچۍ کې ډاکټرانو په یو خبري غونډه کې غوښتنه کړې چې روان کال په 15 مارچ شروع کېدونکي سرشمیرنه کې باید چې د شوګر بلډ پریشر تور زیړی او د زړونو د مریضانو ځان له شپیرنه وکړي شي چې دا رنګ د دې پرانا کې د دې لپاره پالیسی جوړې کړي شي ادارې وایي د دې ډاکټرانو په وینا چې د پاکستان هر سلورم کس د شوګر ناروغه دی یعنی د ملک د 25 نه تر د 30% پورې خلک د دې رنس ښکار دي نو په سرشمیرنه کې په دې نظر ساتل پکار دي چې د ملک په کوم کوم علاقو کې د کوم کوم رنزونو څومره شره ده ادارې اخر کې وایي پکار ده چې حکومت دا معاملې په نظر کې وساتي او د سرشمیرنې په وخت یا یادو رنزونو د ناروغانو شمیره ریو زیکړي او د دې سره سره په کار د چی پوشناتی کډونو کې د وینې ګروپ هم ولیکلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی رادیو او فرائیڈے ٹائمز مجلې په پاکستان کې پتیرو پینزو ورځو کې د نام نه په پیښو کې راغلي زیاتوالی او د هغې د لاملونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. دا لیکنې وایي پاکستان باید د ترهګرۍ ځپلو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د دواړو لیکنو تفصیل ګلیاز اورو.
د پاکستان سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاه عباس قلندر په مزار د زیارت د ورځې ځانمرګي برید په هیواد کې دننه ولس او سیاسي ګوندونو سخت غبرګونونه ښودلي دي. په هغه برید کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي ول. د ځانمرګي برید وروسته امنیتي ځواکونو په ګرد هیواد کې عملیات پیل کړل او لسګونو مشکوکو وسلوالو د وژلو اعداوې هم وکړې. بی بی سي په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ځانمرګي برید د غچ اخستو ژمنه کړې وه او په دې لړ کې بغیر له توپیره د کار اخستو خبرې هم کړې وه. په پاکستان کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د تشدد په پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي چې پکې ملکیان، پولیس او فوجیان شامل دي. د بی بی سي په خبره دا د 2014 کال فوجي عملیات وروسته د تشدد تر ټولو ناوړه پیښې دي چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوي دي. د فوجي عملیاتو له وجې پاکستاني مشرانو ادعا کوله چې ترهګرو ته یې ماتې ورکړې ده. خو بی بی سي په مقالې کې لیکلي چې په پرله پسې بریدونو څخه ښکاري چې وسلوالې ډلې بیرته رایوځې شوي دي. دا هغه ډلې دي چې له طالبانو نه بیلې شوي دي. دې کې د ځینو افغان ډلو سره هم اړیکې دي او اسلامي دولت وسله واله ډله هم پکې شامل ده. بی بی سي په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د وسله والو پټنځایونو د ختمولو لپاره کار نه کوي، خو افغان حکومت دا تورونه بے بنیاد بولي. بی بی سي لیکلي چې ځینې شنونکي په دې اند دي چې پاکستان د هغو لاسپوسو ډلو مرسته کوي چې په افغانستان او کشمیر کې جنگ کوي او په هیواد کې دننه د امنیتي حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي چې د خپلې خوښې فیصلې وکړي، خو فوج دا تورونه ردوي. بلخوا فرایډي ټایم مجلې پر همدې موضوع لیکنه خبره کړي چې ترهګرو په کوټه، پېښور، لاهور او نورو ځایونو کې امن او امان صورتحال ګډوډ کړی دی. مجلې په دې حالاتو کې ځینو پیچلو محرکاتو ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د پنجاب حکومت د ترهګرۍ خبرداري ورکړې وو. په هغه کې ویل شوي ول چې عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره جنگیدونکي وسله وال بیرته پاکستان ته ورغلي او کې دې شي فعالیتونه ترسره کړي. فری ټایمز مجلې لیکلي چې د دې خبرداري تر څنګ په پاکستان کې ځینې نور داسې خطرونه هم موجود دي چې د راتلونکي کې د هیواد لپاره خطر جوړېدای شي. په دې کې د حافظ سید او د مولانا مسعود اظهر نظربندی هم شامل ده. مجلې لیکلي پاکستان ته کورنۍ او له بهر نه خطرونه موجود دي او په دې حالاتو کې په خو او بدو وسله والو کې توپیر نه دی پکار او باید د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره په سمه توګه عملي کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا مرستیال ولسمشر د جرمنی د منشن خار په کانفرنس کې هڅه وکړه د امریکا په اړه د اروپایي متحدینو اندېښنې رفع کړي. مایک پینس همداراز د روسیې په اړه هم څرګندونې وکړې او هغه هیواد یې د اوکراین په ختیځ کې د ناکرارۍو مسؤل وباله. د نوموړي خبرو ته د روسیې ځواب بیا څه و؟ دا ټول موضوعات د صفی الله ستانکزی په رپورټ کې ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د اروپا مشرانو ته ویلي چې امریکا یې لسترو متحدینو ده او تل به پاتې وي. هغه دا خبرې پرون د منشن امنیتي کانفرنس ته وکړې. مرستیال ولسمشر په کانفرنس کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ترمنځ اړیکې نه یوازې په پوځي قدرت بلکې په ګډو ارزښتونو او اصولو ولاړې دي. هغه ویل د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیغام دا دی چې امریکا متحده ایالات د ناټو کلک او نه ستړی کېدونکی ملاتړ کوي.
To bring his greetings.
ولس مشر له ما وغوښتل چې دلته راشم او د هغه نیک تمنیات او پیغام دلته راوړم. زه نن د متحده ایالاتونو د ولس مشر په استازیتوب دا اطمینان درکولای شم چې امریکا متحده ایالاتونه له ناټو کلک ملاتړ کوي او له دغه تړون سره به زموږ ژمنې نه ماتېدونکي وي. کارلی پینس د ډونالډ ټرمپ هغه خبرې بیا هم تکرار کړې چې د ناټو اروپایي متحدین باید په دغه سازمان کې خپل مالی ونډه پوره کړي. هغه ویل د ډیر وخت کار دی. پینس همدارز ویل امریکا متحده ایالاتونه روسیا په اوکراین کې د لاسوهنو په خاطر ځواب ویونکي بولي. اوکراین په اړه موږ باید روسیا حساب ورکولو ته راوکاږو او ترې وغواړو چې د یوکراین په ختیځ کې د لانجو کمیدو ته درناوی ولري. په دې پوه شئ چې امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین په اړه د روسیې مسؤله بللو ته دوام ورکوي. آن د ځینو ګډو لارو چارو د لټولو په هڅه کې وو چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په باور د لاسته
راوړنی اوړ دی اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا خبره رد کړه چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانه لانجه کې لاس لري. خغلی لاوروف اوکراین ته وران کړ چې د مینسک تړون په چوکاټ کې خپلې ژمنې نه عملي کوي. اخو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي له روسیې سره د ښو اړیکو غوښتونکي ده او باور لري چې د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه د روسیې او لویدیز په ګټه ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې وویل اروپا شمالي امریکا ته اړتیا لري او شمالي امریکا اروپا ته.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نن د عملیاتو د پیل د اعلان پر مهال وویل چې موسل به ډیر ژر د داعش له ولکې آزاد شي. پر دې موضوع تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موسل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو پیل نن اعلان کړ او ویل چې عراقي ځواکونه د موسل ښار د لویدیځې برخې د ازادۍ لپاره روان شوي دي. اسلامي دولت ډلې موسل ښار په 2014 کال کې ونیو او دا ښار یې د خپل په اصطلاح خلافت مرکز وباله. عبادی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د پوځي عملیات په نایناوا ښار کې د داعش ډلې له ترور څخه د خلکو د خلاصون په مقصد ترسره کوي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون الى نينوى.
مكبني نواكي د عملیاتو د نوی پړاو پایل اعلانو سو لکترنګ چې د موصل نور سیمه مو آزاد کړي د دې خار خی ارخم آزاد کړو.
المناطق الاخرى
عراقي ځواکونو څلور میاشتې مخکې د امریکا د پوز په ملاتړ له څو نویو عملیاتو او خونړیو جګړو وروسته د دجلې سیند په ختیځ کې پرتې د موسل ښار ډیری سیمې ونیولې، خو لویدیځې برخې لا هم د داعش د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د اټکل له مخې په دې سیمه کې د شپږنیم او اتو لکو ترمنځ ملکیان استوګن دي. د موسل لویدیځ د ښار د ختیځ په پرتله کوچنی دی، خو د وګړو شمیر زیات دی. دا عملیات په داسې حال کې پیل شوی دی چې عراقي ځواکونو نن د موسل په لویدیځ کې د دوه کلیو د نیولو اعلان وکړ او ویل چې د موسل د هوایي ډګر لور ته د پرمختګ په حال کې دي. نن سهار وختي عراقي الوتکو میلیونونه خبرپاڼې د دې سیمې له پاسره خوشې کړې او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د پوځي عملیاتو پیل حتمی دی. په خبرپاڼو کې له خلکو غوښتل شوی دی چې له پوځ سره همکاري وکړي. په ځینو نورو خبرپاڼو کې د داعش وسلوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې له وسلو سره تسلیم شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې په دې سیمه کې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او د سونګ مواد یا نه پیدا کیږي او یا یې بیې خورا لوړې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي په واشنگټن کې دا نظر نور هم کوي شوی چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې دوه مخې پالیسي پر مخ بیولي. په دغه لیکنه کې راغلي که هم دا کار دوام وکړي او پاکستان د ترهګرو خوندي ځایونه له منځه یو نسي، نو د امریکایي چارواکو زغم او حوصله به ورته ختم شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي دوی په ترهګرۍ ضد جګړه کې صادقانه کار کوي. د دې لیکنې مهمې برخې فرخندې اسد اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا نوی ولسمشر او د هغه انتظامیه به دومره زغم ونه لري چې د ترهګرۍ د ختمولو په اړه د پاکستان موجوده پالیسي قبول کړي. په واشنگټن کې د اسلام آباد لپاره اوس یو داسې نظر خپلېږي چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه له زړه نه کوي او هم دغه وجه ده چې په سیمه او خاص کر افغانستان کې هم د امریکایي او افغان سرتیرو لپاره مشکلات لا زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د 11 سپتمبر له پیښو وروسته تر اوسه امریکایي چارواکي داسې نظر لري چې د پاکستان پوځ د ترهګرو ډلو لکه حقانی، طالبانو او لشکر طیبه سره نږدې اړیکې لري. په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته یو شمېر داسې پوښتنې پیدا کړې چې ګنې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد په روانه مبارزه کې دوه مخیزې پالیسي لري او له دغه وروسته د پاکستان د ترهګرۍ ضد په پالیسۍ هم ګړې نیوکې مخې ته راغلي. وال سټریټ ته هم لیکي کچېرې پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه وستو او اوس یې هم سوال طالبان په خو او بدو کې اوویشل، نو زیاته ممکنه ده چې واشنگټن د اسلام آباد دغه پالیسۍ لپاره ډېر زغم ونه لري. واشنگټن دا هم وایي ترهګر په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او له دغه ځایه په افغانستان کې په موجودو نړیوالو عسکرو بریتونه کوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو کمانډان جنرال جان نیکولسن ویلي وو دا ډېره ګرانه ده چې په افغانستان کې ترهګرو ته ماتې ورکړل شي، ځکه چې ترهګر ډلې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایه په افغانستان کې ترهګرې حملې ترسره کوي. په روانه میاشت کې د هیریټیج فاونډیشن په یو رپورټ کې لیزا کرټس او حسین حقانی د ولسمشر ټرمپ انتظامیه ته دا ویلي وو چې باید د ترهګرۍ په اړه د پاکستان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او په پاکستان دا زور راوړي چې د ترهګرو د خوندي ځایونو د ختمولو لپاره سخته پالیسي خپله کړي. بلخوا پاکستان داسې خبرې ردوي چې ګنې دغه هیواد د ترهګرو ډلو سره څه مرستې کوي.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو. د بلوچستان زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونه له حکومت ته د دې خبرې یقیني کول غواړي چې پراتلونکې سرشمیرنه کې په هغه صوبه کې میشت افغان کډوال ونه شمیرل شي. دوی هم دا راز وایي د هغو بلوچستانو د شمیرلو لپاره چې د نامنای پیښو له کبله بې کوره شوي دي، هم حکومت باید یوه تګلاره خپله کړي. خو جمعیت العلماء اسلام بیا ویلي که په سرشمیرنه کې افغان کډوال حساب هم کړل شي تاوان یې نشته. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کامی یووالی په نوم تیره ورځ په کوټه کې یوه جرګه وسوه. په کې چې د صوبې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو ګډون درلودي. په جرګه کې غوښتنه وسوه چې د مارچ په میاشت کې کېدونکې سرشمیرنه کې د افغان کډوال نه شمارل کېږي. په دې اړه د پیپلز ګوند پخوانی صوبایي وزیر او د جرګې مرستیال کنوینر بسم الله خان کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
ځینې سیاسي جماعتو د بیانونو راغو چې موږ محسوسه کړ چې دلته د مردم شماري مسله یو تنازع جوړي او د نفرت تقریبا د گوادر درجوب د بلوسو د پښتنو ټول اهم شخصیات سیاسی دینی او قبایلی دلته دی او ټول په ډیر شفافیت کې خبره وکړه چې منصفانه او شفاف منظم شماري د پاره تعاون سره کوو.
وغونډې ته په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې د افغانانو د سرشمیرنې څخه د پښتنو او بلوڅو یووالي ته هیڅ ګټه نشته. په دې ترڅ کې به غوښ شو د دغه ګوند و مرستیال مشر ساجد ترین ته
بلوچستان اکثریت خلکو په دې جرګې په توسو سره تحفظات چې دي او د خلکو خدشات چې دي هغې خوا ته اشاره کوي چې تر څو پورې د کوم ډیویز چې دي چې د بلوس علاقې څخه تللي دي د الله د وجې څخه یا افغان ریفیوجیز دي مهاجرین دي دې پاکله یو واضح موقف یو فیصله نه راغلی تر هغه پورې په بلوچستان کې کمردم شماري کیږي نو هغه به متنازع وي.
خو د کوټې پخوانی شاروال او دریم کاکړ زیاده کړه په کار دی چې ټول خارجان د سرشمیرنې څخه لرې وساتل سي.
ولې د مردم شماري چې کوم هغه ایم دی یا مقصد دی هغه د وسایلو د تقسیم په حواله باندې دی او د آینده د نسلو د دې اثرات پرې وځي. موږ د فیډرل ګورنمنټ او د فرمز دا گزارش دی چې دا د نن د قومي یکجهتی جرګې چې کوم متفقه اعلانیه ده پر هغه باندې عمل درآمد وسي.
د پښتنو ملت پال سیاسي ډلو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په دې جرګه کې ګډون نه وکړي. البته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شرانی په خپل وینا کې وجرګه ته وویل چې په سرشمیرنه کې د افغان کډوالو د شمیرې څخه هیڅ نقصان نشته ځکه چې د دوی ونډه به مرکزي حکومت پر کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا د بنو په زندان کې د خزینه زندانانو د څارنې د وارډ مشره توحید بیگم وایي د جیل پولیسو پر تشدد کړی. هغه پرون مشال لیډو ته وویل چې کله هغه په دغه اړه د انصاف غوښتنه وکړه نو وګواښل شو او ورته وویل شول چې سوله وکړي. نوموړی زیاتوي د فشارونو او ګواښونو سربیره هم هغه له خپلې خبرې نه اوړي او دا چې د انصاف لپاره به آن سپریم کورټ ته لاړ شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
نوموړی وایي بنو زندان کې د زنانو په وارډ د شپې ډیوټي وي او هلته د پولیسو حوالدار او سپایي د زنانو وارډ لا د تلو هڅه کوله. چې ورلا اجازه نه وکړه نو ور باندې سخت تشدد وکړو او ورته سپک سپیره وویل
چې د شپې ما ډیپټی کړه اته بجې بیا بل ماسی راځي ما پسې بلال ور ڈبا دا زمین سر اس پی دی دروازہ کھلا وئی ویدا خز تاریخ تے میں جی بس ٹھیک تھا ور شت ماسی نہ سیب نہ تپو سکا چھ ما پاس ماسی ولی ناراضی د ما تا وین دے پلار نو کر ہونے ما وے ہما پرے دا ما تا وئی چھ نہ تا پرے دا من کم زت گور چھ ستا سو نظر دے چھ پلاڑ منور نو می دے اولدار دے ما غت وی ایم جی د ما تا کنزل کر وڑے رے خو ز پزنن ہانہ کے دن ولاڑم دے را پما بانی پدی دے بانی یول تو خجولا او بیا پدوارے پبوٹ پانی بلے لا تو خجولا تو اخر انصاف کولی نشته نه ما دې ته ویدا سي برته یک دم رو و تمرال مزنانه میرا او ته تاریخ لا بس غلط غلط کنزلی راته کو پر گیروانی نو ډیر سچو کو بیا ته ډیپټی صاحب خبر وکړلې
توحید بیگم وای درې هفته وشوې چې انکوایری مقرره شوه او جیل سپورډن او ډیپټی سپورډن ته فریاد کړي خو نن هم ور باندې فشار اچوي چې راځي نامه وکړي او ورلا انصاف نه ور کوي
ما ډیپټی سپورډن ته دا کو صاحب موجوده نو مورتی جی گور مسر بین سا پیشو تو تر سال ما پس زنان خانی تا دن نرا گئی ما چو تا سنگ درخواست ور کو دو تیر منور نوم لر کو بلال نمی بولی کو ولی چی زو خلی بلالو مو دا منور پسل والی ما سر دیر زیادی شوی دی زدا غوانا ما چی انکویری سون وقت شو دا دویم افتر ازور تا آر رزوی ما تا وی رازینام با ما که دفکیان را بانی تیری رازینام با که او بیا را تا وی چی نی که نو بیا با زدا سکار کم چی ستا بم پا که خیر دی
نو ما وڑی دا متعلقه طولو علا چاروا کنه دا انصاف غوخت نکڑی او وای چی نان هم ور تا دڑکی ور کوی خدا دے آواز سوک ہم نہ آوری
18 تاریخ مانے سے بیارا نم ڈاکٹر دا دوئی ہے ما تا اولی کلا او ما تیوی تا تر ڈیٹ تا شد دو شیوی دی دا جی دا او گورے بلا چی دا دا بیا تنزانیا ڈاکٹر دوئی اولی کلا نمی موشتا نمی پلاشتا
کلامو چی پا دیارا دا بنو زندان سپورڈان او مرستیال سپورڈان سارا تماس ونی وو نو دوی دا پورا واکی نا زان نا خبر وگنل او نو موڑی تا دا انصاف ورکولو پاڑای حس نو ویل عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
د شنبه پر ورځ د افغانستان په لوګر ولایت کې درې زره جنو او هلکانو د کارمندنې له درې میاشتنۍ اوس د کلو ورسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کار زده کړې د یاد پروګرام مسولین وای له دې برنامه مخه د ځوانانو د کاري مهارتونو لوړول دي. هغوی زیاتوي د فارغینو لمنځه یو شمېر ځوانانو ته مخکې له مخکې د کار زمینې برابرې کړي او هڅه کوي چې نورو فارغینو ته هم په مختلفو ځایونو او څو پړاوونو کې کاري فرصتونه برابر کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د کار زده کړې د یاد پروګرام د فارغینو د ناستې په څنډه کې د موافقت د ادارې مشر سمیع الله رحماني آزادې راډیو ته وویل چې ډیر کله ځوانان لوړې او نیمه لوړې زده کړې بشپړوي خو دا چې د کارموندنې مهارتونه یې کمزوري وي نو بې کاره پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه یادو ځوانانو ښې کاري وړتیاوې پیدا کړي او د دوی اداره به هغوی ته د لازمو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
درې میاشتې مخکې دا پروګرام شروع کړو موږ وکولای شوی 2640 هلکانو ته او 360 جنو ته د کاریابۍ او توانمندسازۍ د دوی په د کاریابۍ په برخه کې ټریننګ ورکو او دوی ته زده کړې ورکو. موږ 250 نفر به تر اخر د میاشې پورې په کار کوو او څه تعداد په کار کړي دي. دغه کسان دي چې د پروګرام کې وړتیا وښودله او دغه تر څنګ د زده کړې په ښه طریقه واخیستلې.
په لوګر کې د کار زده کړې درې میاشتنی پروګرام د لوګر د ولایت مقام په مالي لګښت جوړ شوی و چې د موافقت په نوم یوې غیر حکومتي ادارې تخنیکی او تدریسی چارې سمبالولې. د پروګرام یو تن ګډونوال وایي دوی په دې برنامه کې زده کړل چې څه ډول کار پیدا کی او څه ډول د یوې ادارې موافقه کارکوونکی واوسي.
نو مې انصار الله دی د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. موږ ته په دې درې میاشتنی پروګرام کې بېلبېل مهارتونه کاریابۍ په برخه کې چې موږ څه قسم وظیفه پیدا کړو، موږ څه قسم په یو دفتر کې موافق کارمند واوسو، څه قسم موږ د یو دفتر آمر هغه باور ځان ته جلب کړو، او بل دغه احساس موږ ته راکړو چې موږ په کور کې بیکاره کې ننو او کار پیدا کړو.
بل لوري ته د لوګر والي حلیم فدایي وایي چې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري بوختیا او برابرول د ځایي ادارې په کاري لومړیتوبونه کې دي.
زموږ به ډېر تمرکز په دې باندې وي چې څنګه وکولای شو ځوانان ملي امنیتي ځواکونو ته جذب کړو. د دې تر څنګ موږ په انکشافي برخه کې د مختلفو برنامو لکه میثاق شهروندي دی، نور پروګرامونه دي، د هغوی له لارې هم موږ خلکو ته کارموندنه ایجاد کړي. همدا تر اوسه پورې تقریبا په ټول لوګر کې 4000 کسان یوازې د ام سی جی پروګرام له لارې په کار باندې ګمارل شوي.
د پروګرام په پای کې د لوګر د والی په بلنه 200 ځوانانو د ملي اردو په لیکو کې د خدمت لپاره نوملیکنه وکړه. د غونډې ګډونوالو ټینګار لري چې افغان حکومت او نور مرستندوی ادارې دي د ځوانانو د کاري مهارتونو د لوړولو لپاره ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د فاټا د فټ بال اسوسیشن چارواکي وایي د روانې میاشتې له 20 نیټې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د یاد لوبې نړیوالې سیالۍ پیلېږي چې دوی په خبره د پاکستان په کامی لوبډله کې د خیبر جنسې 15 تنه لوبغاړي شامل کړل شوي دي. په قبایلي سیمو کې د سپورټي لوبو تنظیمونو مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي لوبغاړو د روزنې او پرمختیا چارو ته پاملرنه زیاته کړي. فرهاد شینواره له سیمې رپورټ راکوي.
د فاټا د فیډ بال اسوسیشن چارواکي وایي چې د فبروري 20 نیټې نه په دوبۍ کې کی دونکي فیډ بال انټرنیشنل ټورنمنټ کې د برخه اخیستو لپاره د پاکستان په کامی ټیم کې د جمرود نه 15 لوبغاړي منتخب شوي دي. په دې ټورنمنټ کې هند، دوبۍ او پاکستان ټیمونه برخه اخلي. دوبۍ ته د روانېدو په وخت په جمرود کې د فیډ بال یو لوبغاړي توفیق کپردی مشال ریډیو تبویل
دا پنځه کسان مونږ سلیکشن ور سره دوا افیشل دا آل پاکستان ټیم کې چې کوم مونږ روان یو دوبۍ ته انشاء الله. آلته به تین ملکی کې فټبال ټورنمنت ته چې بګه پاکستان، انډیا او یو ای دی په دې باندې مونږ فخر کوو. دې باندې به انشاء الله ټول فاټخ فخر کوي.
یو بل لوبغاړی جنید پردی خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
دا نو ګیم راغله فټبال دا تقریبا د پاکستان متعارف کړه ګوشه شعیب ریاض پاکستان
هم موجود وو او وی ویل
د ټولو قبایلو لپاره ډیر د فخر خبره ده چې فټبال ټیم کې په پاکستان په سطح باندې پلیئرز د جمرود علاقې نه سلیکټ شو. ظاهره خبره ده چې دوی کې به ټیلنټ وي.
د پاکستان د فټبال فیډریشن چارواکي وایي چې فټبال د فټبال په شان لوبه ده خو میدان او بال یې د فټبال نه واړه دي او قوانین یې هم مختلف دي او یو نوې لوبه ده چې اوس په نړۍ کې په خورېدو دا. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د خبرونې د پای شی بوته ورسیدو د انیسی اجمل نه بعد خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي هیواد یې د تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده خو دغه کډوال د ترګرۍ په سنو پیښو کې د سهولتکارانو په توګه کارول کیږي. چودري نثار علي خان د خبرې نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. افغان او پاکستانی چارواکو پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د ترګرۍ ضد په شریکي او صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې وسلوال باید د بهرنۍ پالیسۍ عملي کولو لپاره ونه کارول شي. په غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وینا وه چې د وسلوالو په ختمولو بوخت دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار د پاکستانی راکټونو غورځېدو له وجې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو درېو ورځو کې له 350 څخه ډېر راکټونه ویشتلي دي. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لاري نن په درېیمه ورځ بندي دي. د خبر انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل یوازې هغه افغانان پرېږدي چې پاکستان کې څوک مړه شوي او مړي افغانستان ته وړل کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان وای د صوبې په لر پرتو سیمو کې 243 نوي ډاکټران برتی کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم یو غړي اشفاق احمد نن مشال ریډیو ته ویل د حکومت دا ګام ستایي او له دې سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی پوره شي.
د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلی له اسلامي دولت وسروالي ډلې څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. نوموړي نن په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل د عملیاتو نوی پړاو اعلانوي او عراقي ځواکونه د داعش له طرحې د عامو وګړو آزادول پیل کړي دي. او نن د چین چارواکو ویلي دوی د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کویلې درامداد بند کړي دي. رپورټونه وایي چین د درامدادو درولو له لارې په خپل اتحادي هیواد شمالي کوریا فشار اچوي چې دا هیواد د خپل اټمي او بلاستیک میزایلو جوړول پرېږدي.
د خبرونو ول دی رندي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس زه هارون بچا، انیس اجمل او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.